السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي اورئ چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده دا هم اورئ چې ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکرو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي ټکی دی پایلو خبرونو کې ژل فریبا ظاهر څخه یوري
په سر کې تاسو مهم خبرونه سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پاتې ورسوله د کندهار امنیتي چارواکي وايي په روانونه کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون ډیر لاس وسلوال نیولې دي او د امریکا د کانګرس دیموکراتان وایي چې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هغه اساسي حقایق چې دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا د ارزونې په اړه اورېدلې وې تایید کړي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبري پاتې ورسولې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په ویلمی کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 28 او 29 د پاکستان له صدر اعظم عمران خان د پاوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا او نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره ولیدل د ویلمی له مخې شغلي خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر پر اهمیت او د تاوتریخوالي پر کمولو بحث وکړ ویلمی زیاتوي زلمی خلیلزاد هم د سولې خبرې د سیمې د ثبات د ټینګښت او اقتصادي ګټو لپاره مهمې وبللې د سفر داس مالکیږي چې کابل له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل دریځ سخت کړی دی افغان حکومت د سولې په یوه نوې طرح کې له طالبانو سره د خبرو د پیل لپاره اوربند د یو اساسي شرط په توګه مطرح کړی دی زلمی خلیلزاد هڅه کوي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو په هدف له طالبانو سره د سولې خبرې بیا احیا کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تیرو لسو میاشتو کې له طالبانو سره د سولې نه دورې خبري وکړه خو د قطر هغه خبري د سپتمبر پر 9 د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا لغوه اعلان شوه د کندهار امنیتي چارواکي وايي په روانه اونۍ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون ډیر لاس وسلوال نیولې دي د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن خبريالانو ته وویل چې په نیول سوي کسانو کې د مسیر او محمد عبدالله په نومونو هغه پاکستاني اتباع شامل دي چې کندهار ته د جاسوسي او د وسلوالو طالبانو سره د مرستې لپاره ورغلي وو شغله بارکزي زیاتوي
د دا کې یو تن پنجابۍ دی چې د میوند ولسوالۍ کې نیول سوی دی دلته د مینو انجینر و چې دی د مینو کار ځینې اخیستی هلته د مینو کار کوي او دغه بل چې بیا دی د پاکستان کې 15 کاله د پولیس وظیفه اجرا کړې ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول سوی دی د جاسوسۍ په تور دلې راغلی چې د دې سره کارټون هم نیول سوی دی تاسو خپله ولیدل
نیول شوی پاکستانی اتباع هم منی چې کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلی وو د بارکزي په وینا په یو ولس نور نیول شوی کسانو کې 15 غلچکي برید کوونکي او درې منشخونکي شامل دي طالبانو او د پاکستان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په یو بل خبر کې د کندهار په سپین بولدک کې و ملک وګړي په 14 کې ټپین شوی دا 14 نن تر غرمې وروسته د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د یو هوټل مخته شوی ده د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رادیو ته وویل چې 14 مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو ویل کېږي د برید هدف د زلمی په نوم د کندهار د اتمی حوزې د مخکینی عامر ورور خو هغه ته زیان نه دی رسیدلی د پیش مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې په لسوي جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال په وینا خلکو بیا خپل عادي ژوند پیل کړی دی دغه جګړې چې د یک شنبه پر ورځ پیل شوې وه دوی ورځې دوام وکړ افغان چارواکي وايي پاکستاني ملیشو د کونړ په خاورو کې پوسټه جوړول خو دوی یې مخه ونیول د کونړ والی عبدالستار میرزا کول نن ازادي رادیو ته وویل
دوی ملي پولیس ملي امنیت ملي او سرحدي ځواکونه کاملا آماده دي هیڅ واجب دوی ته اجازه ورنه کړي دوی د قسم ته بیا تعلقات وکړي یا دلته راشي
بل خدای پاکستان ملي رادیو د ویلمی په خبرولو سره افغان پوځیان تورن کړی چې په پاکستان باندې هوانو نه توغوي او د ثقيله وسلو ډز کوي په ویلمی کې ادعا شوی چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستانی سرتیری او 15 عام وګړي ټپیان شوی دي سمو ځغلا زده راډیو لري د امریکا د کانګرس دیموکراتان وایي د سپینې مڼې یو چارواکي هغه اساسي حقایق چې دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزاح در ځوانې په اړه اورېدلي وو تایید کړي دي. خو ولسمشر ترامپ او جمهوري غوښتونکو پلویانو یې د دې چارواکي څرګندونې بې اهمیته ګڼلې. د امریکا د پوځ یو افسر او د ملي امنیت په شورا کې د اروپا د چارو مدیر الکساندر وینډمن پرون په کانګرس کې د تړلو دروازو تر شا شاهدي ورکړه. د استازو جرګې غړي د امریکا د ولسمشر د استیزاح لپاره هڅې کوي. ډګرمن وینډمن یوازینی کس دی چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه چې د جولای پر 15مه سوي دي شاهدي ورکوي. ویل کېږي ولسمشر ترامپ په دغه ټلیفوني خبرو کې خپل اوکراینی سیال څخه غوښتي چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایدن او په اوکراین کې د انرژي د یو شرکت په اړه چې د جو بایدن زوی ارتباط ورسره لري څېړنې وکړي. جو بایدن د امریکا پر اطلنټیک ولسمشر زوی انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ یو عمده سیال ګڼل کېږي. شغل وینډ کانګرس ته ویلي باور نه کوي چې مناسب وګڼي لې و پردي حکومت د امریکایي وګړي په اړه د پلټنې غوښتنه وسی. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګری ته ځي او د بریښنا اړوان بحثونه یې د سفر مهمه اجنډا یې د سوي د بنن د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې وکړي. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته ورياست. راپورونه وی چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې روانه شخړه پای تر رسیدلې ځای خلک وای
چلو 5 کیلومتر هغه په شاته لري دا غوښتل د نږدې کومې پوسټې د غټولې تی خالی شوې دي.
تحلیلګران وی د حکومت لخوا وسلولو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تو تاریخوالي د کمیدو لپاره اساسي ټکی دی.
کچری اوربان موجود وی د پدې معنی دا چې حکومت خوشبینی لري یا د افغانستان دولت خوشبینی لري د سولې دراتک لپاره.
په بل راپور کې اوري چې د زلمی خلیلزاد د سولې روانې حادثه او د حکومت لخوا د سولې دی وی طرح وړاندې کول سره هماهنګ سی بي.
د مو باور دا چې په اول قدم کې د کابل د حکومت طرح او اسمه کې مناسبه طرح د لپاره د معلوم څه د کسان د حکومت کې ستا کړې څنګه انتخابات نه فایده لري او نو وخت یې نه لري.
د پهنی وزارت غوړی په شونځوي کې د جنونو روغتيي مسایلو ته جدي پام وکړي. په بهرونی موضوعات کې د لبنان پر وضعیت راپور خبرو او نیوز پروګرامونه هم درته لرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې راپورونه وی چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوی شخړې د پاکستان په غوښتنه باندې سوي ده. د ازادي راډیو خبريال چې سیمې تتللې وي د غشخړې دوه ورځې دوام کړي چې په نتیجه کې ملکيانو ته زیان وشته دي. د کونړ چارواکي وی شخړې ورسته له هغه پیل شوی چې پاکستاني پوځیان غوښتل کرشه دی غړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستاني د درنو وسلو ډزې کړي دي. تفصيل د روحلان وری په راپور کې.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام ساحه د چیرته دوه ورځې د دوه هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه په غره کې د پاکستاني ملیشو وړاندې راتګ او د کلام په سیمه کې د پوستو جوړولو پر سر د یک شنبې په ماښام پیل شوه. نړۍ کې مشتو افغان ځواکونو او ولسی ځوانانو په شریکه له خپلې خاورې دفاع کوله.
موږ په دې خاطر باندې راوتي چې د پاکستان پنجابیانو زمونږ د نړۍ په خاوره باندې تاروز کړی دی او دغه تاروز یې اوس نه دی کړی. څو کرته مخکې هم تاروز کړی دی. زمونږ ملي او دفاعي ځواکونو مخکې هم په کلکه جواب ورکړی دی او ولسونو اوس یې بیا هم په کلکه جواب ورکړ او هغوی ولیدل. پاکستانیانو زمین په خاورا باندې یرغل وکړو. مختلف زمین خاورا پولاندې کې موږ ترغل ان شاء الله غوښمو کوم کې جواب مو ته ورکړه دي ان شاء الله نور به هم ورته ورکړو.
د ناړې ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان علي محمد وای چې دومره ډېر ډزې کړې دي چې اوس په سمتوګه خبرې نشي اورېدلې، خو پاکستانیو ملیشو ته یې ماتې ورکړې ده.
ډېر به حد ډزې مې کړې دي. تاسو دا خبرې سمې نه اورم، خو دغه چې اوس دښمن هم په شا کړی دی تقریبا 4-5 کیلومتره هغه په شا تیری دی. هغه چې د نږدې کومې پوسټې دي هغه ټولې تی خالی شوې دي او کنو رامخ کې شي ان شاء الله موږ ټول د افغانستان خلکو ته د نړۍ ولسته
په اطمینان سره په ډاډ سره چې دلته ان شاء الله دا غنر اتلی شي او دا کم زنی په خالی کری دا بندو پلاس
دلته د یک شنبه مازیګر نه د دوشنبه ورځې شپې نه وخت پوري دواړو خواو په یو بل د درنو توپونو هوانونو راکټونو او نور وسلو بشمیره ډزې کولې چې لامل یې ولسی وګړي د خپل کورونو پر خودو تاړ شول درې میرمنې پکې وژل شوې او درې نارینه ټپین شول دوه تنه چې په غواګۍ موټر کې ماشومان بار کړي او د جګړې له سیمې پخې وباسي وایي د پاکستان په غوښتنه د دوشنبه شپې په 9 بجو اور بند شو او د سه شنبه سهار بیا په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړ. د سیمې اوسیدونکو د سخت جګړې د شیبو کیسې کوي.
نورستان کامدیش لړکلي اوسیدونکو هم جمعه خان او پرون نوم بل ورځ دوه ورځې سخت جنگونه وشو، ډېر مشکلات وشو. بس ټول خلک زنانو کړه کړې دي، یو ځای بل ځای ته ځینې چې اصلي ته جلال آباد ته لاړ. موږ همیشه د پاکستان فوج نه دغو نه موږ پرازاب یو او همیشه بس دا حالت دی، یو ورځ دوه ورځ خبره نه دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال په ناړۍ کې ازادي راډیو ته وویل جګړه پاکستان پیل کړې وه، د ماتې خوړو وروسته بیا د اوربن غوښتنه وکړه.
هغه برخه چې دا اوس موږ په دې نه جنجال د پاکستان سره دا زموږ په خاوره کې ده، په عین زمان کې د ډیورنډ کار کې دی خو ده بنا نه دوی تلاش ده چې دا ډېره مهمه باهمیته ستراتیژیکه سیمه ده. که چېرې دغه سیمه دوی لاندې کوي او یا دلته پوسته جوړوي، دا به دا معنا ده چې بریکوټ، کمدیش، نړۍ دغه نه بلاس مینځي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان د لاسوهنو، راکټي بریدونو او د ځمکې نیولو پر سر افغان ځواکونو او ولسونو ورسره ګڼې جګړې کړي او پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ ولسونو ته هم مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
بلخو د پاکستان ملي راډیو دی وی اعلامیې په خبرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوانونه توغوي او د درنو وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې داسې وي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 عام خلک ټپیان شوي دي، خو د پاکستان له خاورې هم د افغانستان پر ختیځو سیمو له کلونو راهیسې راکټي حملې روانې دي. که د پاکستان له خاورې پر افغانستان راکټي حملې کیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سولې پسې پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته خپل وروستی سفر پای ته رسولی. نوموړي اسلام آباد ته په دغه دوه ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم، د دې هیواد د پوځ له لوی درستیز او ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې بیرته احیا کړي، له پاکستان څخه کتنه پای ته ورسوله. خلیلزاد پاکستان ته په دغه دوه ورځني سفر کې پرون د هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید بجوا سره وکتل او یوه ورځ مخکې له صدر اعظم عمران خان سره کتلی وو. په داسې حال کې چې خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و، کابل هم له خپله اړخه له طالبانو سره د سولې لپاره یوه نوې طرحه اعلان کړه. په دې اووه فقره یي طرحه کې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دې ډلې لخوا د یو میاشتني اوربند اعلان د یوه اساسي شرط په توګه ایښودل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې پرون په کابل کې د دغې طرحې په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، دغه راز طالبان د پاکستان لاسپوڅي وبلل او وویل چې طالبان باید دا ثابت کړي چې خپلواک دي. ښاغلی محب دغه راز له پاکستان هم وغوښتل چې باید دا تضمین ورکړي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل ویب پاڼه کې په یو خبر کړی بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد له صدر اعظم عمران خان د پوز له لوی درسیس قمر جاوید بجوا او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اوسنی وضعیت او د شخړو د کمیدو پر اهمیت خبرې وکړي. د بیان له مخې خلیلزاد دغه راز ټینګار وکړ چې د سیمې اقتصاد او امنیت ته سوله څومره ګټه رسولی شي. خلیلزاد چې له طالبانو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي، په 13 سپتمبر میاشت کې له دې ډلې سره د امریکا د خبرو تر لغوه کېدو وروسته تر اسلام آباد مخکې د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی و. خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چې ښاغلی خلیلزاد پیل کړي د واشنگټن او کابل ترمنځ چې نوې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې، د سولې دغه هڅې هماهنګې دي او آیا دواړه یو هدف تعقیبوي؟ په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی شک څرګندوي. ښاغلی ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه بې وخته وبلله او ویویل
د ما باور دا ده چې په اول قدم کې د کابل د حکومت طرحه په اوس وخت کې مناسبه طرحه نه ده. د لپاره دا معلوم شوی دغه کسان بیا په حکومت کې شته که رسته انتخابات نه تایید شوي دي، بنال موقتي حالت لري. دومه خبر دا ده چې زه فکر نه کوم چې کابل په خپله طرحه باندې پراخه راودرېږي، اما په هر صورت په اوسني حالت کې که چېرې د کابل او واشنگټن په منځ کې د سولې د خبرو په ارتباط توافق او همغږي وجود ولري، طبیعتا د دواړو خواوو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اروپا او سیمې ته په دې سفر کې چې تېرونه یې پیل کړی، دغه راز په بلجیم کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره پر لیدنو کتنو سربیره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، روسیا او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. له طالبانو سره د خلیلزاد د نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه خواوې په اصول کې یوې هوکړې ته رسیدلې و، خو نه یوازې دا چې دغه هوکړې عملي بڼه غوره نه کړه، بلکې له طالبانو سره امریکا د سولې خبرې هم لغوه کړې. ویل کېږي تر ډېره د کابل د حکومت مخالفت دغه بهیر له ناکامۍ سره مخامخ کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي ټکی دی. د دوی له قوله اوربند به دې ته زمینه برابر کړي چې دواړه لوري پر یو او بل باور پیدا کړي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو تر پیل وړاندې یو میاشتنی اوربند د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړ. اوس شنون کې وای اوربند د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو بریالیتوب ته زمينه برابروي. د سیاسي چارو شنون کې صفیه صدیقی وای حکومت د یو مسؤلیت لمخې او د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف د اوربند شرط ایښی دی.
که چیرې اوربند موجود وي دا په دې معنی ده چې حکومت خوشبینی لري یا د افغانستان دولت خوشبینی لري د سولې د راتګ لپاره. بنان دغه کومه خوشبینی چې موجوده ده زمين هيست شرط نه، من هيست دي چې و خوشبینی ده دا افغانستان د راتلونکو لپاره په یو سولې فضا کې بنان د سولې ټینګښت ضرور دی او دا د دولتونو وظیفه ده.
اغلی صدیقی وای نړیوال ټولنې طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتو د خبرو لبندې دورسته پر دې ټکی ټینګار کړی چې دا ډله باید تاوتریخوالی راکم کړي. له همدې کبله افغان حکومت هم په اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د سشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل طالبانو د جګړې پولیکو کې ماته خوړلې او د بل هر وخت په پرتل ډیر ځپل شوې دي. خغلی محب د طالبانو پولیکو کې اختلافات ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه دا ډله اوس یو خل نه ده. د نظامی چارو شنون کې کابل خان تدبیر بیا وایي د افغانستان حکومت ورستیو کې طالبان وځپل او هغه ولسوالۍ چې لکلونو رئیس د دوی تر ولکې لاندې وي تری بیارته ونیوي. پر همدې اساس اوس له یو قوي دریز د سولې مذاکراتو ته ورسي، خو طالبانو په زلونو افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. د ډلې پرون هم د افغانستان د حکومت د سولې مذاکراتو د پیل لپاره وړاندیز شوی شرط رد کړ او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ولیکل دا خبرې په غبرګون نه ارزي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله تر هغه چې له امریکا سره یوې هر اړخیز هوکړې ته ونه رسیږي له افغان لوري سره د یو حکومت په توګه خبرې نه کوي. په پاکستان کې مېشت طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل ټایمز ورځپاڼې رئیس عنایت الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل دا به سخت وي چې طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې له لاسلیک وړاندې حکومت سره خبرې وکړي.
نو په اغلب ګومان سره تر څو پورې چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کومه ستونزه چې دي هغه نهایي شوې نه وي او یو توافق ته رسېدلې نه وي، د افغانستان له حکومت سره زه ګومان نه کوم چې طالبان د خبرو اترو ته آماده شي.
د افغانستان د ولسمشر وایان صدیق صدیقی بیا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې اوربند د افغانانو سربیره د ټول نړۍ غوښتنه بولی او ټینګار کوي چې اوربند د سولې عملی پړاو ته لار پرانیزي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په منیټا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا ورسره تر هغه وزنډیدې چې د ډلې په کابل کې د وی 14 مسؤلیت ومانه. هغه 14 چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون دولسنه پکې ووژل شو، خو اوس یو ځل بیا د خبرو د پایلې دونه خینې خانی لیدل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه د سیمه هیوادونو ته سفر درلود. او د افغانستان د حکومت تر رهبرانو سربیره د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. له دې وړاندې د روپی ټولنې له چارواکو سره په کتنه کې خغلی خلیلزاد او د دې ټولنې غړي یو ټینګار کړی چې له طالبانو سره باید د سولې خبرې له سره پیل شي، خو دوی ویلي یا د ډله باید تاوتریخوالی راکم کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
پاین حال کې د سیاسي چارو ځینې څیړونکي وایي چې طالبان شي اوربند ته زړه ښه نه کړي. د ولسي جرګې پخواني استازي سید اسحاق ګیلاني نن نسیم شفق ته په مرکه کې وویل
په کراتو باندې د طالبانو د خوانه دا ویل شوي دي چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوو. دغه کوم نوې طرحه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وړاندې کړی د یو بحث لپاره ښه دی. داسې نه شي کېدلی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی هر شی چې ولیکل هغه باید د ټولو خوښ وي او هغه باید پلی شي.
ټولو نم هدف څوک ده؟ هغه مشخصا طالبانو ته تر ډیره دا موضوع
دا یوازې د طالب مشکل نه دی، دا د افغانستان مشکل دی. خو دا سوله کې چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت شامل نه وي، یو لوی غلطی چې د طالبانو نشوي او امریکایانو نشوي چې کوم دوه کې دوی خبرې کولې د افغانستان خلک د سترګو اچولي او مونږ هیڅ اطلاع نه لرو چې د دوی په منځ کې کوم خبرې تر کوم حد پورې رسیدلې کیږي.
اوس جناب ګیلانی صاحب، افغان حکومت چې د یوې میاشتې اوربند خبره د سولې په موضوع کې کوي، چې په دې باندې ډیر ټینګارم کوي، د افغان حکومت د قوت موقف یا دریسه دی چې ډیر په دې باندې ټینګار کوي؟
حکومت په داسې یو متزلزل حالت کې دی، انتخابات شوه، لا تر اوسه پورې ګټونکي نه ده معلوم. دا د دوی زیات په فشاری دم دې خاطر ده او زه فکر کوم چې طالبان په صورت قطع باندې د ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه پیشنهاد نه مني او نه اوربند کی.
اوس نو امریکا هم د اوربند په موضوع باندې ټینګار کړي، فکر نه کوي چې د اشرف غنی له دغه طرح یا د افغان حکومت له دغه طرح څخه په یو ډول سره د امریکا حمایت یا ملاتړ همسته؟
چې امریکا حمایت هم وکړي تر څو چې د امریکایانو سره د دوی خبره نهایي شوې نه وي، د امریکا خبره هم نه منل کیږي او دغه کوم فیصله چې آخري حد ته رسیدلی و ښاغلی ترامپ دا خراب کړو، تر څو چې هغه موافقه امضا شوی نه وي او پلی شوی نه وي، د افغانستان د حکومت سره په صورت قطع نه خبرې کوي طالبان او نه هم امریکا په هغوی باندې فشار راوړی شي چې تاسو دا اوربند.
یعنی ستاسو نظر په افغانستان کې د سولې ته رسیدو لپاره یوازنی لار چې د همغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ په خوانی توافقنامه ده چې دوی تیار بحثونه وکړي؟
په درجه کې هغه توافق دی چې امریکایان بیرته هغه کوم وعده چې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د آبادۍ او بیا رغونې لپاره کړی وو هغه ته مخه شي او د جنگ نه لاس واخلي او بل اخره بیا د یو میانجی په حیث باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې دروغ جوړې د پاره کار وکړي چې د افغانستان خلک په دې باندې مطمئن شي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره ده او کومې فیصلې چې کیږي هغه باید چې افغانستان خلک دا غینه اطلاع ولري چې دوی د پاره سره کوم کالی ګنډل کیږي چې د دوی په ځان کې برابر ده کنه ده.
د ولسی جرګې پخوانی استازی سید اسحاق ګیلانی وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د لارښود پروګرام د پراختیا خبر ورکوي. دغه وزارت سرپرست نن وویل چې دوی په دې اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو شمیر زیات کړی دی. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
سارا شپاړس کاله عمر لري چې د عامه پوهاوي د نشتوالي پر مهال بلوغ ته ورسېده او د لومړنۍ میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال یې له ویرې ژړل او آن دوه درې ورځې ښوونځي ته هم نه وتللي. سارا وایي حتی په دې نه پوهېده چې دا مسله له خپلې مور او خور سره شریکه کړي او که نه. د سارا په خبره تر اوسه یې مور په دې اړه ورسره خبرې نه دي کړي.
پخوا تر دې هیڅ معلومات مې نه لرل. کله چې د لومړي وار لپاره ناروغه شوم ډېره وویرېدم. وروسته یوې ملګري سره مې خبرې وکړې او راته یې وویل چې دا معمولي خبره ده. ما ته یې لارښوونه وکړه چې څه وکړم. له هغې اوس دوه درې کاله تېرېږي. اوس موږ ته عامه پوهاوی کېږي او زه دغه معلومات خپلې خاله لور ته رسوم چې اوس نوې بلوغ ته رسېدلې ده.
میاشتنۍ ناروغي یا د وینې ضایع کول د یوې نجلۍ د بلوغ لومړنۍ نښه ده چې هره میاشت لیدل کیږي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې حکومت او خلک لاس په کار شوي څو په دې برخه کې د خبرو کولو په اړه محدودیتونه لري کړي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی په کابل کې په دې تړاو یوې ناسته کې نجونو ته په یاد برخه کې د زده کړو د پروګرام په پراختیا ټینګار وکړ. زما تر ډیره ټینګار په کورنیو، ښوونکو او د کورنۍ په مشرانو ده څو په دې تړاو خپلو نجونو سره خبرې وکړي او ورته پوهاوی وکړي چې د بلوغ په دوره کې یو شمېر فزیکي بدلونونه سره مخ کیږي. په ښوونځیو کې نجونو ته باید ځانګړي تشنبونه جوړ شي. تر دې وړاندې د پوهنې وزارت د بدني روزنې ادارې رئیس ویلي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به په 200 ښوونځیو کې نجونو ته ځانګړي تشنابونه جوړ کړي. د پوهنې وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې د نجونو د پرله پسې غیر حاضرۍ عمده لامل میاشتنۍ ناروغي ده. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د نوي پروګرام په تړاو وویل چې د بلوغ او میاشتنۍ ناروغۍ په اړه دوی یو لارښود پروګرام په پای کې نیولی دی.
الحمدلله اوس مهال نږدې 110,000 جلده د لارښود کتابونه چاپ شوي او موږ توانېدل یو چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو تقویتي مضمون په ډول تدریس شي تر څو ټول زده کوونکي د دې طبي پدیدې په تړاو معلومات ترلاسه کړي.
که څه هم د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو خبرې کول شرم ګڼل کیږي، خو په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت سربېره یو شمېر وزارتونه او ادارې په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت او مدني ټولنې هڅه کوي چې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو دوی ته معلومات ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د لبنان صدر اعظم سعد حریری پرون استعفا وکړه. حریری ولې استعفا وکړه او د لبنان په چارو کې د نفوذ لرونکو هیوادونو رول او غبرګون څه دی؟ د موضوع تفصیل له اسمت څاروان.
د لبنان د پوز عمومي قومندان نن چهارشنبه په اعتراض کوونکو ژغ وکړ چې بندې لارې پرانیزي څو له 14 ورځو اعتراضي مظاهرو وروسته ژوند عادي حالت ته راوګرځي. د لبنان پوز دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د دغه هیواد صدر اعظم سعد حریری د سه شنبه په ورځ له خپلې دندې د استعفا پریکړه وکړه. د حریری استعفا چې د اعتراض کوونکو یو غوښتنه وه د لبنان ائتلافي حکومت ړنګ کړ. د لبنان پوز په یو بیان کې د اعتراض کوونکو له لوري سوله ایزې مظاهرې د هغوی قانوني حق بللی، خو ویلي دي چې باید مظاهرې یوازې په عمومي چوکونو کې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د لبنان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د سعد حریری له استعفا وروسته د خپلو خلکو غوښتنو ته د یوه ځواب ویونکي نوي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. پامپیو همداراز د لبنان د خلکو دیارلس ورځنیو مظاهرو ته په اشاره ویلي چې سوله ایزو مظاهرو او په تیرو دیارلس ورځو کې د ملي یووالي ښودلو ښکاره پیغام درلود. د لبنان خلک اغیزمن او باکفایت حکومت، اقتصادي اصلاحات او د فساد پای ته رسیده غواړي. د لبنان مظاهرې د ایران د نفوذ پر ضد دي. ایران د لبنان د حزب الله کلک ملاتړی دی او له دې لارې په لبنان کې نفوذ ته لاره هواره شوې ده. په دې هیواد کې لسګونه زره خلک د دې لپاره واټونو ته راوتلي چې د ایران پلوه حکومت د استعفا غوښتنه وکړي. همغسې چې په عراق کې د ایران د نفوذ پر ضد خلک مظاهرو ته راوتلي دي. د لبنان مظاهره چانو له خپل هیواده د ایران او د دغه هیواد د ملاتړي ملیشې حزب الله د وتلو غوښتنه وکړه.
ستاسو له پیغامونو
زګم نیو تیګو خون الله سره نشم کولای چې خپل نوم واخلم. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې هم نیو تیګو خون سره سره د انتخاباتو په برخه کې کارکونکو په صفت کار وکړ. اوس د موږ اجرا یا مزدوري نه ده معلومه چې چا ته وایو چې درکوي. د موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه د غیله ده کو دوی په شل ورځو کې د راشمیرونه کوي که په میاشت کې کوي. د موږ مزدوري دي د موږ راکول شي هغه مزدوري چې په قرارداد کې له موږ سره ژمنه شوې ده. وسلام.
د کندهار څخه د سمات خوشال خبره کوم. دا چې موږ په کندهار کې په کندهار په ولایت کې موږ ډېر تقریبا زیار کوشش وکړو. همدا موږ ښکاین چې موږ تاسو ته پیښې ته کړو ښکاین چې موږ ورکړو
خلیل الرحمن صاحبی د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د ننګلام د کلي باد د سلامه زما د هغه د لوړپور چارواکو ته ورسوي. یا رئیس جمهور ته واوره موږ دلته وظیفه کوو د میدان وردګو ولایت کې، او په خدای دوه دانې غله په دغې باغونو کې ناست یو بسته قطار یې ودرول دی. د ورځې لس او شل مري دغه هلیکاپټر یې په دغې مهماتو باندې دولت څه کوي چې دغه دوه غله دوی نن تړلی شي او دلی شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پای ته ورسوله. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 28 او 29 د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د اعلامیه له مخې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر پر اهمیت او د تاوتریخوالي پر کمولو بحث وکړ. دا سفر داسې مهال کېږي چې کابل له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل دریځ سخت کړی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون 14 وسلوال نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ وایي جمال ناصر بارکزي نن خبریالانو ته وویل چې په نیول سوو کسانو کې د مسیر او محمد عبدالله په نومونو هغه پاکستانیات به شامل دي چې کندهار ته د جاسوسۍ او د وسلوالو طالبانو سره د مرستې لپاره ورغلي وو. بلخوا د کندهار په سپین بولدک کې اوه ملکي وګړي په یوې چاودنې کې وژل ټپیان شوي دي. دا چاودنه نن تر غرمې وروسته د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د یوه هوټل مخته شوې. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کونړ په ناړې ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي خلکو بیا خپل عادي ژوند پیل کړی دی. دغه جګړه چې د یکشنبې په ورځ پیل شوې وه دوی ورځې یې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي پاکستاني ملیشو د کونړ په خاوره کې پوستې جوړولې او دوی یې مخه ونیول. د امریکا د کانګرس دیموکراتان وایي د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي هغه اساسي حقایق چې دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا د ارزونې په اړه اورېدلي وو تایید کړی دی، خو ولسمشر ټرمپ او جمهوري غوښتونکو پلویانو یې د دې چارواکي څرګندونې بې اهمیته ګڼلې. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو وژنه د یوه نسل وژنې په توګه یاده کړه. جرګې دا مسله په یوې مساوبې کې مطرح کړې. دغه اقدام د ترکیه غوسه راپارولې ده. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې یوه ډیپلومات ته 24 ساعته وخت ورکړی چې له دې هېواد ووځي. پر نوموړي د جاسوسۍ تور دی.
اوسم فیروزه عزیزی د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د کابل د سکوهانی د منتخب لوبډلې لپاره له آزادو کلبونو څخه د غوره سکوهونکو د غوروي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د سکوهانی فدراسیون مشر عبدالله شکیب سفری وویل د هغو لوبغاړو له منځه چې له یو بل سره یې سیالي وکړي 40 کسان د غوره لوبغاړو په توګه انتخاب شوي دي.
کلبای آزاد بود و مسابقات مو کلبي نه بود. هدف مو انتخاب سره بهتر به تیم منتخب کابل بود چې 20 نفر انتخاب شول.
دغه سیالۍ د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوې وه. 15 ورځې دوام موندلی وو او په دې سیالیو کې د کابل ښار له بیلابیلو کلبونو لوبغاړو ګډون کړی وو. په جوزجان ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د الورس ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د بدني روزنې عامر محمد صدیق فایز نن آزادی راډیو ته وویل چې دغه لوبي چې یو میاشتې وړاندې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې په مناسبت پیل شوې وي تېره ورځ پای ته ورسېدې. د ښاغلي فایز په خبره په دې سیالیو کې شپږو لوبډلو له یو بل سره سیالي وکړي. د جوزجان ولایت د بدني روزنې د مسؤلینو په خبره د دغه سیالیو په پای کې البورز لوبډلې اتلولي او د جوزجان د امنیه قمندانۍ ټیم دوه مقام خپل کړ. او د کرکټ نړیوال شورا د بنگلاديش د کرکټ لوبډل مشر شکیب الحسن د یو کال لپاره له هر ډول کرکټ څخه بند کړ. پر ښاغلی حسن تور پر شوای چې د فساد د قضیو په برخه کې د کرکټ نړیوال شورا سره خپل معلومات نه دي شریک کړي. په اعلامیه کې د غشان راغلی چې شکیب الحسن اعتراف کړی چې د فساد د قضیو په اړه یې معلومات نه دي شریک کړي. په اعلامیه کې د نړیوال شورا د عمومي مدیر لخلې لیکل شوی چې شکیب الحسن یو نړیوال مجرب لوبغاړی دی چې په لوبو کې د فساد ضد په اړه یې د پوهاوي په ډیرو غونډو کې برخه اخیستي او خپل مسؤلیت پیژني. هغه باید د دغو پیښو په اړه راپور ورکړی وای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په خپل سیمه کې لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبانو سره د سولې د روانو خبرو په جریان کې سرتاسري اوربند وسی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي پاکستان چې زموږ پر خاوره همیشه بریدونه کوي باید چې پاکستان ته غشمتونکي ځواب ورکړل سي. د پاکستان دا عمل د زغملو وړ نه دی. تازه خان سمسور له ننګرهاره په خپل سیمه کې لیکلي د سولې په حق له خلیلزاد سفرونه نمایي.